دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په یو بل خبرونه کې مزاج ملاند شمشاد زدران سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه ډیره برخه د ازادي رډیو مجلې ته ځانګړې شوې چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو پام وکړئ د دې سات خبرونه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان پاکستان قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش په نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي او امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالي بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان پاکستان قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماخام په یو بیان کې ویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روان نومبر میاشتې تر شلمې نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وایي خلیلزاد هیله من شوی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته هیئتونو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستي بیان زیاتوي د دوامدار سولې لپاره په کار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد د راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش په نن یا د دوشنبې په ورځ اعلان کړي دا د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د ریاست جمهوري د انتخاباتو لپاره هغه مهالویش مسوده آماده شوې ده همدا چې کمیسیون لخوا تصویب شي یا همدا نن او یا هم سبا رسما د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1999 کال دوري په 1.3 نیټه ترسره شي دا جرمني حکومت د کابل له پولیسو سره د زر زغره لرونکو واسکټونو مرسته کړې ده د کابل امنیه قمندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل دا زغروال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شول خغلی روشندل زیاته کړه
دوست هیواد یو زر واسکت پارک په تظاهرات او په مظاهره کې استفاده کیږي مرسته کړی ده
جنرال روشندل د جرمني د امرسته د کابل د پولیسو د ساتنې لپاره خورا غیزمنه بولی وایي چې د عامه امن او نظم پولیس او د چټک برګون د قطو سرتیری بل هغه څخه کار واخلي په کندوز ولایت کې د غالی عبدلو د صنعتي خارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پایل شوې د کندوز والی عبدالجبار نعیمی وایي د دې خارګوټي د رغونې چارې د ښاري پراختیا وزارت ډیزاین کړي او تمویلوي ښاغلی نعیمی زیاته کړه چې دا پروژه به په درې پړاوونو کې بشپړه شي
د قلب افي شهرک افتتاح وکړل د عسکران په منطقه کې تقریبا د درې مرحله لري اوله مرحله نن شروع شوه په دې مرحله کې سلوټ سلوټ نیمه شاوخوا افغاني لګښت باندې راځي
دا کندوز والی ویل چې د کندوز غالی اوبدونکو په خارګوټي کې د استوګنې ودانۍ هم په پام کې نیول شوې امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او نهه موسسې پنخه شوې د اوکراین لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي کورټ وولکر وویل په دې ډله کې هغه افراد او موسسې شامل دي چې د روسیې په قلمرو کې د اوکراین د کریمیا د ټاپو د ادغام په برخه کې له مسکو سره مرسته کوله ښاغلي وولکر پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې پر هغه عواملو رڼا واچوله چې دا موسسې او افراد د امریکا په بندیزو بندیزونه پر هغه درې افراد او نهه موسسو لګیدلې چې د خصوصي پانګونو او خصوصي کولو په پروژو کې د پانګونو لارې اوکراین د کریمیا سیمې د ادغام په برخه کې له روسیې سره مرسته کوله او یا یې له بشري حقونو جدي سرغړونې کړي وولکر ټینګار وکړ چې متحده ایالات د کریمیا اشغال په رسمیت نه پیژني او هیڅکله به یې هم ونه پیژني د امریکا د انرژي وزیر وایي دا امکان لا هم شته چې واشنگتن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیه او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپلاین د رغولې پر پروژه بندیزونه ولګوي. ریک پیری له وارسا څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وویل دې داسې نښې نښانې نه ویني چې امریکا به کله هم د نارد سټریم دوه په نوم د دې پایپلاین ملاتړ وکړي. مسکو د 1230 کیلومترو په اوږدوالي د دې پروژې د رغونې ملاتړ کوي. متحده ایالات، پولینډ، د بالتیک هیوادونه او د اروپایي ټولنې ځینې هیوادونه له دې قبل اندېښنه لري چې ښایي د دې پروژې رغونه به اوکراین د ګاز د لیږد له اوسني لارې وباسي او په نتیجه کې به د انرژۍ په برخه کې پر روسیې د اروپا اتکا لا زیاته شي. د امریکا د انرژۍ وزیر وویل بندیزونه یو هغه انتخاب دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې یادونه کړې ده. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. دا کاسوو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ او کاسوو د ولسمشر هاشم تاچی ترمنځ د دې غونډې کوربنه وه او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پریستین یا د هغه پریکړې له کبله چې د سربیا پر محصولاتو یې ګمرکي تعرفې وضع کړې لانجمنې شوې. د بروکسل له کتنې وروسته چې یو ساعت څخه کم وخت ونیو میرمن موګیرینی وویل دوی پریکړه وکړه چې تماسونو ته به دوام ورکوي څو د پرونۍ غونډې د نتایجو ارزیابي وشي. هغې پر دواړو خواوو ټینګار وکړ چې له داسې ویناوو، اقداماتو او تدابیرو ډډه وکړي چې د اړیکو د عادي کولو د روحیې مخالف وي. دا خبر دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ پیدا کړئ او ویل ولئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموماً موږ د 10 بجو په خپرونه کې د ازادي راډیوي مجله خپرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو. د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې هغه پولیس چې د بدنغړي د جګړې په ترڅ کې لاسه ورکړي لا هم په لومړۍ کرخه کې جنګیږي. دا پولیس وایي کله چې ټپیان شوي نو دولت یې پوښتنه هم نه ده کړې او په خپل شخصي لګښت یې د ځانونو درملنه کړې او بیرته دندو ته ستانه شوي. په ورته وخت کې د اوروزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی هم مني چې پخوا دغلته د ټپي شویو پولیسو درملنه نه کېده، خو وایي کله چې دی راغلی نو اوس یې ټول هغه حقوق ورکړي کوم چې پولیس لري. زموږ خبریال شریف الله شرافت د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د جګړې لومړۍ کرخې ته تللی او دغلته یې د پولیسو احوال اخیستی.
اوروزګان کې څه کم شاوخوا 3 کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر مرکز ترینکوټ او د ولسوالۍ پر مرکزونو بریدونه پیل کړي او هڅه کوي چې د ترینکوټ ښار او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو په زیاتو سیمو کې د افغان ګډو نورو ځواکونو تر څنګ پولیسو مخه نیولې، نو ځکه زیاتره وخت پولیس زیات تلفات ورکوي او مرګ ژوبل ورته اوړي. ازادي راډیو په مرکز ترینکوټ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د هغه سیمه ییزو او ملي پولیسو احوال اخیستی کوم چې د روانې جګړې پر مهال یې د خپل بدن خواږه غړي له لاسه ورکړي او ټپیان شوي وي.
د روانو مینه باندې پټاو شوی دی، پښه مې کټ شوی ده.
د دې له ډلې یو هم هغه جان دی چې په ملي پولیسو کې دنده لري، پر د مین چاودنه کړې او چپه پښه یې له لاسه ورکړي، خو بیا هم د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. دا غاجان چې اوس هم ټوپک په لاس کې او په مرچله کې ناست دی، ازادي راډیو ته ویل کله چې ټپي سو نو دولت یوازې تر دولتي روغتونه ورسولي او نورې پوښتنه هم نه ده کړې. دی وایي د ځان درملنه په شخصي لګښت کړي.
نمې غاجانې په پولیس کې ټپي دی، سم په پولیس کې هم په وسپک په دروانه مینه باندې پټاو شوی دی، پښه مې کټ شوی ده. زما سره نه دولت کتنی ده وایي پره کړې ده نیو په مایس هغه کړی، ما خپل په شخصي جو خپل دوا جوړ کړی، د خپل ځان می جوړ کړی دی. هغه کی چې راغلم غیر حاضر کړی کته ود کړی و ساغه په پولیس کې یو.
دا غلطی وازی ملي پولیس د جګړې قربانیان نه دي، بلکې محلي پولیس هم په مرچلو کې له دشمن سره په جګړه بوخت دي او مرګ ژوبل ورته اوړي. ازادي راډیو د ملي پولیسو تر څنګ په محلي پولیسو کې هم د جګړې د قربانیانو احوال اخیستی. دا باز محمد نومیږي، دی په محلي پولیسو کې دنده لري او د جګړې پر مهال یې خپل یوه پښه له لاسه ورکړې. دی چې اوس هم په مورچله کې ناست دی له دولته ډېر ګیله من دی، خو وایي تر هغو به له خپل وطن څخه دفاع کوي څو چې په تن کې یو څاڅکی وینه وي.
زما پښه دونه نه وه زخمي، دلته زخمي وه. ما پیسې وشی نه درلود چې خواته اړولې په تایره کې حکومت یې خواته بیولې وای. ما پښه بار پسې توره سوه کرایه دلته را پرېکړه. دغه اندر وسب سره ولاړم چې مور نه سن راغاته وظیفام نه پریدم چې شل واره دولت په ما کې رین وي او ریم نه دی را پښکول.
تورجان بیا په ترینکوټ کې د دوه امنیتی پوستو کومندان دی. د خپل هم څو ځلې ټپي سوی وایي دولت یې پوښتنه نه ده کړې، خو له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ارزګان پولیسو ته یې توجه زیاته کړي او خپل حقه حقوق دی ورکړي.
د وزیر صاحب داخلي سه که چیرې د ارزګان ولس ته توجه وکړي او د ارزګان د ولس سربازانو ته توجه وکړي، بعد دی د نږدې سه څارنه وکړي. خو اوس د ارزګان ولس په داسې حالات کې دی چې د پولیس غږ هیڅوک نه اوري او پولیس خرڅیږي. پولیس په ورځ په شپه کې در په خرید او پروش باندې رسوه کیږي.
په ورته وخت کې د ارزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی هم مني چې پخوا دغلته د ټپي سوو پولیسو درملنه نه کېده، خو وایي کله چې دی راغلی نو اوس یې ټول هغه حقوق پولیسو ته ورکړي کوم چې له دوی سره یې لري.
په دې کې شک نشته چې د ما د ماموریت نه مخکې د 15 یا 14 کالو کې هغه معیوبین یا هغه سرتیری چې متاسفانه زخمي شوي دي، د هغوی حسنات هم په انفرادي شکل سره دوی مراجعه کوي قومندانۍ ته. دغه سابقه هغه سرتیری چې دلته زخمي شوي دي په 15 یا 10 کاله پخوا، د هغوی اسناد ته مرایل کیږي او انشاءالله رحمان په نږدې ورځو کې هغه کوم امتیاز یا کوم تنخوا یا کوم معاش چې دولت لازم بولي دوی کولی شي چې خپل امتیاز نه بهرمن شي.
د ارزګان امنیه قومندان دغه راز پر مرکزي ادارې غږ وکړ چې په دغه ولایت کې یو نظامي روغتون ورته جوړ کړي څو د افغان سرتیرو درملنه د جګړې پر مهال پر وخت وسي او بیرته خپلې وظیفې ته پر وخت حاضر سي. دا په داسې حال کې ده چې په ارزګان ولایت کې نظامي روغتون شتون نه لري او د جګړې پر مهال ټپي سوي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت کسان د درملنې په موخه ملکي روغتون ته راوړل کیږي چې زیاتره وخت ملکي کسان هم له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
توکو
شنبه پورز به شهادت ورسیدو او ما غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو ډاټ کام.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه پورې وغځوه. په یمن کې رام پلوي حوثي اخیان د هغه حکومت پر ضد جګړه کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي. په دې اړه به د احمد تکل چمتو کړی رپورټ واورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین گریفیتس وایي د ده هدف له دې وروسته دا دی چې د یمن په جګړه کې ښکېلې ډلې د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه د سولې د خبرو لپاره سره راټولې کړي. گریفیتس چې ټاکل شوې د روانې نومبر میاشتې په 14 نیټه د خپلو هلو ځلو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړي، د سولې د هغه بهیر د ژغورنې هڅه کوي چې په سپتمبر میاشت کې بې نتیجې پاتې شو. ښاغلي گریفیتس تېره اونۍ په یو بیان کې ویلي وو دی هیله من دی چې د یمن د جګړې ښکېل اړخونه به د یوې میاشتې په ترڅ کې خبرو ته چمتو کړي. خو د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق پرون خبریالانو ته وویل ښاغلي گریفیتس د هدف ته د رسیدو مهلت د کال تر پایه پورې غځولی دی. په 13 سپتمبر میاشت کې په ژنیو کې د یمن د سولې د خبرو هڅه وروسته له هغه ناکامه شوه چې د ایران پلاوو حوثي یاغیانو پلاوی له درې ورځو انتظار وروسته غونډې ته راونه رسید. د حوثي یاغیانو یوه غوښتنه دا وه چې ویل یې له ملګرو ملتونو څخه ضمانت غواړي چې د دوی الوتکه به په جیبوتي کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته د تلاشۍ لپاره نه درېږي، او دوهمه دا چې همدا الوتکه به د دې ډلې ټپیان د علاج لپاره له عمان څخه اروپا ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق زیاته کړه چې د یمن په جګړه کې د ښکېلو ډلو سره یو ځای کول تل ستونزمن کار دی، خو هغه څه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یې کوي دا دی چې همدا ستونزې له مخې لرې کړي. څو ژر تر ژره د خبرو د یو نوي پړاو پیل ته لاره اواره شي. په یمن کې هغه جګړه روانه ده چې د څارونکو په نظر د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه ده. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 کال کې د هغه حکومت په ملاتړ د یمن په جګړه کې ښکیل شو چې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد یې جګړه کوله. ایران حوثي اغیانو ته د وسلو او تجهیزاتو د ورکولو تورونه ردوي. متحدو ایالاتو او برتانیا پر سعودي عربستان فشارونه زیات کړي او تیره اونۍ په ټینګار سره د یمن د نږدې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه تکرار کړه. او دا په داسې حال کې ده چې همدې جګړې بېوزله یمن د قحطۍ سرحد ته رسولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپانی پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
صحیح ده چې موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړی محمد رحیم دلشاد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډه کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري رابعه احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخی روح ک پر مخ تزمکه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستې او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی، نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقي ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې او بلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو. خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لوري دغه ولایت په شای مردان عالی لیسه کې د کتابونو دوه ورځې نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې معلوماتي، علمي، فرهنګي، سیاسي او ادبي کتابونه د دوه ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرازق بشر باختر آژانس ته وویل چې د یاد نندارتون د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ دود ول دي. د ښاغلي بشر په وینا د مطالعې له لارې د جګړې فرهنګ د سولې او ګډ ژوندانه په فرهنګ بدلېدلی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره 15 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. ویل کېږي جمهور رئیس غنی له خپل شخصي لګښت ته دغه پیسې یا صندوق ته ورکړي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي د ولسمشر لخوا واده شوې پیسې د ژورنالستانو د مالي ملاتړ صندوق ته رسېدلي او د مالیې وزارت لخوا واده شوې 10 میلیونه افغانۍ به هم ډېر ژر یا صندوق ته ورکړل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دینی وی چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهارا د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو آله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کېږي.
په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېره ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېره ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق هغه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوایې وازی په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سی وی او د خوشی داسې بندار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سی. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکي اوس دغه آله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډېروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی، ډېر ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډېر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه ده جاپانی دغه دی، دا د اوس څه نه دی. بس اوس هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطح د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایټالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم
عجبه چیز ته ویل کیږي. کچیر د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکو لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کې چیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولی شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډېره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا ګټه ورسوله چې دوی له مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې ته راوبلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دیوونه یو څنګه وګولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله ټولې پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري، سسپنس او دغه شان ولري، خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه، اوږده نقلونه لکه پخوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو، ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځینې وخت سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړې، قلم نه غوړو کې داستانونه هم نه وي لیکلې، په یو ځل دا پرېکړه وکړي چې ناول ولیکي، یا مثلا هغه د ناول د اصولو معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه یې کړې، ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته دي. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، او له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده، چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کیږي شاید تر څنګ که نور نه وي، د ناول دپاره هم البته بشري پیښې دي، د هغې دپاره یوه موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت پرې وهده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولی شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یوه ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپلې نظریې مفکورې تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپلې خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپلې مفکورې، خپلې خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام و. دا خبره وا ابل زموږ ټولنه تاسو پوهیږي چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیښو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه کسان وي چې ته فکر کوي چې په اروپا او امریکا کې ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر مډرن او پرمختللي خلک وي، د ټکنالوژۍ او پوهې سره آشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څیره کې ډیره پوری لا هم نرا سرګندیږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرانیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چیرته د خپل ټولنې کرکټرونه، ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندي کړي، تر ډېره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی او دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو علت همدغه و چې د ده کرکټرونه دی دغه د ټولنې ساده خلک دي موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستون کې او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي یو بل موجود کاری
کله چې کله رحمن سره ته خوړم چې یو بل بحث پندې کې مخکې لاړ شو. کله نه کله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر دی. کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر پوه انسان،
یعنی یو خو د محتوایي لحاظ تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه، محتوایي لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کرامي خي. زه حتی داسې یو ناول مال وسته چې پیغې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوي چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیاوي خبرې کوي، حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کارکتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کارکتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي، فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی، یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق خپل همدغه لیکوال دی او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټوالی متاسفانه کله کله د دې ناول بخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي. نو علت هم
بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم، معمولا موږ د وړو نقل قولونو په ناولونو کې راوړو چې یو هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږیږي، یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي، په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تدیر خوند ورکی او یا بریالي ناول وګڼل شي کومي وي خدي، هغه چې مستقیم وګیږي په خپل او هغه چې لیکوال وګیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګیږي، یا کله نه کله دوه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پوره دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دی روان، یعنی د زه زمیر استعمالوي داسې مې وکړل هسې مې وکړل، په دغه کې ډېر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شو بیا خو زه هیڅکله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر دی مرکزي دا ډېر ځله د طبیعي ډول واده نه کوي لکه نکه چرا مست کیږي، دا لکه هغه ماشینی شرګوډه شي یا فشکاری ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې دا په لوی لاستان منطق ورخه برخه کې انجبه ور په برخه کې په مسنوي ډول رامنځته کړي او کله کله په مستق په مسنوي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی وي، یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبیعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځه ځي په هغه ډول پای ته ورسیږي هغه سده مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای زه کوم چې دلته ته مجبوری کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کړي، که زه خبرې کوم او یعنی که زه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټولې خبرې تخپله کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرز هم په همدغه ډول دی.
د پناول کې د منظر کشي په اړه کړوږي چې څه ډول کولای شو چې خه منظر کشي وکړو او د څومره مهمه د منظر کشي.
منظر کشي خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا مرته حس کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی، یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انځورګری ده، مثلا باطنی انځورګری ده چې غوي رواني حالت څنګه دی اروایي حالت څنګه دی. متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمایي پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واشنا شوی، حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په پایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې شي، مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیاوي چې شي د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اته هیل او ارمانونه چې شي دا کله کله څه ډول خوبونه ویني اته تری ډول، یعنی هغه رواني درونی انځور دی چې ذکر کړو. او بل تډیره پوری دغه د بهراني انځورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وای دام تډیله تډیره پوری لکه څنګه چې مکالمو کې انځوريږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انځوريږي، په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انزوریږي، خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا زموږ تاسو په اوسنیو ناولونو کې کله کله دغه منظره کشي ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې بیخي تر سیوري لاندې راولي. داسې فکر کوو چې کله کله دغه ناول په کتل کې د دې منظره کشي لپاره لیکل شوی دی.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوی ډول پرانستل کیږي، حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ، څنګه چې زه یو مثال ورکوم، څنګه چې غوټه په بند کې غوړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژېدو ته رسیږي، دغه د ناول غوټه خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبیعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو د ناول غوټه یعنی مخکې لدی چې غوټه ته رسیدلې نو د ناول په فایل کې آتا پغه کپ 15 برخه وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شي درېمه برخه کې، حال دا چې ورسته یم تلوسه وجلی وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه نه لرو چې لستون کړه سره قانی کو چې تاسو لګنورم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته. او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دی، په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره غسه پایلې نه لري. په سر کې موږ تاسو ته لپاره یو ډول اشاره راکړل شوی دی، په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوی کله چې پایلې تر رسیدو نتیجې تر رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایلې ونه لري. اقلا ک لوستونکو د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به وایي کزه دې ناول لیکوال ما دا رغسه نه خلاصه ولا تا سره قینات نکړي، نو په دې لحاظ باندې اقلا پایلې دغه سې چې لوستونکو وایي چې هو همدا سې هم کېدای شي او باید هم داسې شوی وای دې نه خو بل ډول امکان نه لري. یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لا غسه ورشل دانی په عامه باندې یا د عام لوستونکو هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایلې څخه ناخوښي سرګندوي. ډیر مننه.
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدل.
فنکار رنجن کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ، مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی، په کوم حالت کې راغلی، تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
اصل سب زو موسیقي هو د کوچنی نه مو خو بیا هم د سه تر د پنځو لاسو شپارس کړنو د سه د سلسل علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخلی ترو خدای دې بخلی ټول استاد او استاد فضل الدین نه مده لغنه مده سرمینا زده کوله سلو 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 بس ترې اندازه پرې مې شي بیا مسد زده کړ مینا مې زده کړ خپل مشکل رفقا وای شو کی.
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خو کوله کومه موسیقي و؟
دا موسیقي د محلي موسیقي و لکه دا وش دول ربا پارمنیا تامبور سارنګ دا موسیقی و.
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې وه؟
بلې، موږ داسې ډلګۍ لرله چې هر هغې خو ځان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړې نوازندگان لکه ډول هارمونیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په دا جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مجرا کړې ده؟ دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویلې وای هغه تاسو دغه موسیقي نه موشه خسته یو تاسو وظیفه اجرا کړې؟
بله، اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 50 نه
شروع تر سلور نوی گا پنز نوی پر ما خپل دن لرل دو وزیفه لرل داگه دموگ تشکیل سس لاغ باشو خو فعلا نوزه پا وزیفه که امام دو هنری پر شخ کنه
روز تا بدی تراشو چه تاسو واس پا داگه ریاست که چه واسی هسته کما دن لرل خو دیدی نمخ که با دی تراشو چه پا هغه وقتی چه تاسو گروه هنری در لوده یا مثلا داگه تیم تاسو دید تاسو فرهنگ پا چوکارت که در لوده تاسو اکثرا چه کول سر دام کول چه کچیر تم محفلونه و ایغو تا با تاسو لی مثلا کنسان تورن دا جشنون تاو کنه تاسو پا دی برخه که نور شاگردان هم روزل یعنی کم روزه نیست پروگرام هم تاسو در لوده؟
بله درنم و شاگردانم درنم شاگردانم روزل و شاگردانم روزل دا اوس هم فیلن و دو تزی دا خادگان خلق دی از گروه لری ارکن گروه نری داری زی محفلو تا
مانن رنجان کدی تراشو چه به موسیقی پدگر که برالاوی دین چه تاسو آواز وای آواز خوانی کوای کم آلی تاسو زده کردی دی پداد مرا وقت که چی اغا تاسو آغی وای
آلی خو ما تنبرم لگ لگ مزداده او ارمینیا زبخوال ارمینیا وایم
که هم دقیقا دوشن تاسو زده دیر در دی موسیقی کم سبک تاسو کاروی و محلی موسیقی که کنه فکر کنم چی دیر دولون لری دیگه دی جمله نتاسو کم یوی کاروی دیر دلتا
دلتا خو زیادتر اتنیز دیر رواج ده مایده پرگرامون شورتو اغشتا و پرگرامون رکم رکم دیند کم نفر شور دیگه به طبیعت کنه در کار
او که چیر تاسو نده چی وقت نو که چی یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوس چې راغلی نه سم خدای نه خفه کوو بیا هغه موږ درته یو زمزمه به درته وکړو خو زما په خپله د وطن په هر ځای ګران ده دانه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتنو کې ډیر زیات هغه ویلې سید صاحب ولې نه ډیر مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړله ښه کمپوز یې هم و واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلک لري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلی شوې وه یا کړل شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلو پنځو کالو چې و دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ پس د دوکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي خو نه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا دپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپلو موسیقي کارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست تخپاره څومره ورته امکانات برابر شوي دي
د فلم لپاره خو تو اصل څه تورسه شي شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنګه دوی تشکیل لرل دوه منور مخکې یادواري وکړه
هغه لغوه شه.
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت لخوا نه لغوه شوی دی، اوس تاسو تشکیل نه لري. اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په ګروه هنري کې وو، د دوی د جملې نه اوس څو کسان په خپل دغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي؟
ولې حاصل څه ډېر کم پاتې دي. شرګان ټول څوک په ګروه کې دي، بیکار دي، روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه. زما ډېر یو تکړه شاګر سلام نومېږي، چې هغه ډېر تکړه شاګر دی، هغه بشاره روحي تکلیف ورته پیدا شوی کور کې دی. نو استاذ غلام الدین دی، هغه هم په کور کې دی، مقصود دی په کور کې دی، بیکار دی. نظیر هم په کور کې دی. د ما له ډله تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته.
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ، خو څه وظیفه لرئ تاسو؟
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم، پایست محافظ محافظ یم.
فقط دیگه از راځي تر بیگا پوری محافظی کوي، هنرمندی پاتې ده، هنرمندی
بله بله هنرمندی د شیان نسته. بس گیز راسو اته بجره شو تر سالور بجو پوری، بس سالور بجش بیرته ځو.
څه فکر کوي د شاسو چې همدغه رقم چې وسب مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله، ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که تاسو په حال کې اوسېږي؟ همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده. آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خبر واقعیت لري. او که دا سوال وي څه هنرمندان چې دي ټول مایي څه شوي دي، نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي، داسې به خاموش شي، خفه چوپ شي.
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري، مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست اطلاعات فرهنګ دره شي. او که دا رقمي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دي، روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته، بس هم نور هم دا شه پیدا کړي.
ریمجانه ډیره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکړو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډیره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب تانه مننه چې موږ ته وخت راکړو، موږ هم را وغوښتلو، د زړه خولم را سره وکړه. تاسو نه ډیره مننه کوم.
مهربان کوم.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سوری ورباندې راغی و درې پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړ نجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. په یوه میږې یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغه کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل، پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغه کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړې ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي، ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم. ته یې په پښو کړه. ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، هم خکلی چپلا کی درلودی مازی و پینه یه لرلا او بو یوڑه نره بڑو بو کئی راغلا ناستین جلی منده و خستا پودوڑو کی ورکشوا بیر تراغلا پلاسکی اینی ولی زری کاغذی اشنی سترگین جلی تاونی و بخوندی و بایل دادی خوڑه لیدی شنی سترگین جلی و بایل پاپر نوچ شیدی شیرین آقا با می هر وقت دشنو پاکت جاولی را تراؤلی ناستین جلی کاغذ با چپ خوارا وارا و جبایی ور تراویستا لاری دوکلی ایق خاوری دی غلشوا بیایی و بایل آبا با منو پاپر را تراؤلل رنگا رنگ پاپر یودم یو خندل اختر طولو یاغ ترخ پاپر خول عجب خوندی درلود بیرته د قبر تر چنگ که نستا شنیسترگین جلی و بایل دا ماشیر ناغا دینو نولی دلی چو واری پا خپل موتر که خارتا ور سرا بوتلم آیسکریم بیرا تا خستل یودم یه خپل لمن تر پیز که ونی ولا ها دیتا و گورا درنگو کمی سیام را تا خسته و دزارش که دل کمی سلمن یه خلی تا ور نگ دیکر لاری پری توکلی پرانگ تل لورنگو یه رغوی تیر کر تنده یه تریوشو اووی ویل او سیرنگی زارشی بیدی کدی اول لیدلی وی المر پکی خکاری دا ناستین جلی وویل بل کمی سم لری نا پیسی نشتا مور میرا تا ویل چی یو چا وقت سبر وکا دو چرگی چرگونی بغر شی دو بخرچ کم درنگو کمیس بدر تا وخلا ناستین جلی پخوان بویل شکر زخو درنگو یو کمیس لرم شنیسترگین جلی وویل مور دیدر تا خیسته نا دا همسای خزیم مور تا خپل کمیس ورکو ویلی چی دیریه نده یا غسته نو کچنیانو تا کالی تری وگند غلی شوا د پاپړو زری کاغذ یې ټوټي ټوټي کړ پر قبر یې وشینده شنیسترګین جلی په ویل آبادې ولې مړ شو ناستین جلی سوړه سویلی ویست آبا مې د ملک اکا دې قانې کوله یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې ټکان شو په منډه کور ته راغی څو بېګیري کسان تر دیوال را واوښتل آبا یې وډباوه ویلې چې دا اوگده گیره او تور پتکه ده بیچه نده دست زماتر مخیه بو بیشت غلی شوا شنیسترگین جلی ته یه وقتل ویه ویل اوستا شیرین آغا زما شیرین آغا بیا تکسی چلاولا یو ورزی زاو مور خارت ورسر بوتلو پا زیارتون یه وگرزولو ما خام بیرت کور تراتلو چه چو گیره ورو کسانو موتر ودراو شیرین آغا یه وده باو ویلی چه ده سور خریه لی مخ او لود سر دی بیت ندی دست زماتر مخیه بوشت
د ادب جام دا برخمو د پښتو لرغونی ادبی دوري شاعري رابعي احوال ته ځانګړي کړي دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
رابعه تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه ده ښکارا د پټي خزاني مولفې په لنډ ډول هسي معرفي کوي او وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی خلک څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاونده ګڼي یو دیوان هم درلود خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکی تراستون که ادمی زمکی تراستون که پور د غمی سوی لړمون که ادمی مزکی تراستون که پور د غمی سوی لړمون که دوزخی روخ که پر مخ تزمکی دوزخی روخ که پا مخ تسمکی نمی ده آغا دل تبیلتون که
نمی ده هاغ دل تبیل تون که د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینه منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوریده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکړي. ورېښمین خیال
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینې ته نږدې شوه. ویلي یه زما دستر تبر واکمنی دی ساکانو دی سر تاج کل زرینی زما دی زوی دی غم کیسا اگده کیسا دا دا دی مینی او جنگ لوی افسانه دا کک اتلو کک دی جنگ لوی پهلوانو کک پا گرز بانده وحل لوی لخگرونه کک دی طول اشکانیانو دی زر سرو دی فرهاد پاچا دربار که نازوله دی حرم او دی دربار محرم رازو کک سرکشو، کک مغرورو، کک آسیو، کک ده غرپ چیر سر لڑای او یاغیو، ده دربار لدیرون جنو یزر وڑای، دیر زرگیه ده بریتو پا کنجک بند ول، پیغلو مینا پا سیالی ده کک که ولا، خو یاغی کک ده سپین آس پا چیر سرکشه، بی پرواو ده هرچال ناز مکیزه، یو لوروا ده فرهاد پاچا گل بویا، چه کلای و مشهور پا طول پارس که گلبویه پا دلبری که میدان یو بر ده کک زلو همدین جلی پا جهان یو بر کک مین ده گلبویه پا خایستو شو مغرور زلی ده ده ناز تا پا توپو شو. هر ورز لمازیگر تر ما خاما ده پاچا باغ که باوش ول دیدنونه کک با کی خود سر پر ولی ده گل بویه راز و نیاز با ده جولسترگو آغاز شو. دا کیسا دی مین پتا پاته نشوا ده فرهاد پاچا وگونو تا چا یورا. یو ورز لورز و راغ فرهاد باغ ده کک یو وغوخت چ راز دی مین چه ده کک بزغر ده سپیناوه دی مین وکر گل بویه لپاچانا وغختلا. پاچا تریخ شو خود کک زده مات نکر. ویل بابل که در رومیان و جنگ تا درومو چه جگلی نراستانه شو بیا بگورو خای لاس ده گل بویه پا لاس که در کرم انتیخوس ده بابل زمکی دینی ولی پا ده جنگ که می ارتیا ده ده کک گرست ده ده رومیان و جنگ تا ولاش از ماز مریا ده گل بویه والور صوبه ده جگلی ده کک چه مست به جام ده عشق ده گل بویه بو لخپل گرز سر روان ده جنگ پلور شو پخپل گرزی پلخ کر که وکڑه لاره لرومیانو نیه وویسته ککاره. انتیخوس بابل که مات ده کک پزور شو جگره گرما وچه دخته که شوی دوده لکراشی پا بیدیا که توپانونا ده ساکی که سوالو نوی لخ کر راغی او رومیان تالا ترغی پا تیخت او لارل. هغا وقت چه ده جگره دوده پاناشوی خونره توری چه تیکو که بیا پوخ شوی چه خوالی او وین گلی پا او بوشوی ده کتوالو لوی سالار سروان روان شو ده فرهاد دربار و جور سترک گدهی که کک دربار که ده فرهاد تر چنگ ولار بو چه سروان ده خپل لخکر برخه و غوخته ده بریا پا میو مست فرهاد سر تاو کر پا دیر کبری سروان پس پکو سپک کر ده ساکانو سپکاوی ده کک حیران شو ده چروان شغل فرهاد سر اگده شوا کک غصو لکگدهی چخرا بود ورزی تیر ده پارتیانو پا بری شوی خو کچوال ساکان ستانه نشول وطن تا. یو ورزی یونانی لخکر را بیل کر سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد قبر په سره بلا اوښته، د ساکانو د کسات څپې وې تندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو، زما سالار ها پیل افغان سرتیری چیرې؟ د وحشي کچوالو خخم پارېدلی، د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره. هلی څه شو، هلی چیرې، هلی وای وای؟ خو کک نه و، نه یې نښه د قامت وه، نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و. څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نکړي، کک د خپلو تربورانو قتل نکړي. کک کچوال بولی خپل هټ او خپله وینه، خپلو ورونو سره جنگ لیونتوب بولی. خدای دې نکړي توره سره په خپلو وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څروان چالاک سپاره په زغر نه راغلل. د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو. د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو، له کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و. د ساکانو یرغل تند لکه برېښنا و. اشکانیان و هره خوا په ځغل په تېښته. شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومر، د څروان ها قهر جنې تورې وخور. د فرهاد پریکړی سر پر نیزې هسک شو، د ساکانو لښکر خپل هیواد ته ستون شو.